نن دشنبه ده د وریه حمل شپارسمه د اپریل 15 السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي فایل سوې د ماشوم تر او بجو دوام کوي په پیل کې نیم ساعته سهارنی خبری مجله خبريږي پر راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې درې سرتیري ووژل شول او 12 نور ټپیان شول د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکو غونډې د دې هواد له سفیر سره خبرې کړې دي محمد نفتمر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله دوړ لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یو ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري پر یوه سیاسي جوړجاړي د نړیوالو تر څار لاندې اوربند د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه درې افغان پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل وسلوالو طالبانو د پرونی دغه حمله مسؤلیت منلی دی لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپل کې موافقه لاسلیک کړي په افغانستان کې وسلوالي او بمی حمله روان دي خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړی چې په پغمان کې پرونی 14 مرګ جوړه اړولې خو ویل دي چې د مړو شمیر شای زیات سي وسلوال طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته مرګ جوړه اړولې ده پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنی د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو د کمال خان بند د پرانیستي په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالي کیږي د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټیکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي په دې لوبو کې د ټولو نه هم یو څو شل لوبغاړي په دې لوبو کې ان شاء الله سره لوبې کوي
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د بریا حمله پر څلور منیټه پرانیستل شو د بند پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبي کړې دي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظر بند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وظیفه اوښتای دی د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بی ثباتۍ هڅې کولې شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستلو لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي د دغه هیواد چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون ویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسی د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی د برېټانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 15 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یک شنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوې ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو د رای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سوه. د پارلمان په غونډه کې دوه اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رای وکاروله. د پارلمان په دوه لومړۍ غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه سوې. کچیر پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نه وای ټاکلی تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واک یې لا پسې غشتلې کړی وای.
د افغانستان د څولوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 3. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 8. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 12. مزار شریف اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 1. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 12.
آزادی رادیو تغاژی است. امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه خطرناکه وسله لا هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې باندې هغه راګندلو دا تلان چې کنو دغه لا دغه نور له اوس پښتنې جوړه.
نن د وجدان نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت هم ځنګړې راپور خبرو. په بهرنۍ مسایلو کوري چې د اردن په خوانی ولی عهد شاهزاده حمزه د بی ثباتی په تور په کور کې نظر باندې سو د ژوند رنگونه هم خبرو.
سار پر و بجې د کوانداري تراسو مزګر مطلب پر 15 بجې دلته خو مو د افغانستان حالات نه دی برابر. ار سړی کوشش کوي خپل کور ته وختي ځان رسي. کور ته چې ولاړ څه بس خپل بچانو خپل کورنۍ سره یو.
خبرونه دي سر موضوع. امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبلا وښتې ده. سپی ولا ستانکزی او نور تفصیل.
پنځلس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی دغه کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده.
در حدود 20 میلیون ماین ها او مهمات منفجر نشه تخریب شده ولې
شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات لمین ځوړل شوی خو لا هم 1400 کیلومتر مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همدارز روانې جګړې د دې لامل شوی چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پیښ کړي او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یک شنبه په کانفرنس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاری وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 530 میلیون ډالر مرسته کړې ده. خغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د روغتیایي لابراتوارونو ځینې مالکان وایي چې د هوایي چلند ملکي ادارې د شارجه، دوبۍ او ابوظبي د مسافرانو د کورونا ټیسټونه یو لابراتوار ته انحصار کړي دي. د هوایي چلند ملکي اداره څه سپیناوی لري په دې راپور کې؟
د روغتیایي لابراتوارونو یو شمېر مسؤلین د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې راټول شوي وو او شکایت یې درلود چې شارجه، ابوظبي او دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ټیسټونه انحصاري شوي دي. له دې ډلې محمد هاشم وهاج وویل په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره 10 لابراتوارونو عامې روغتیا له وزارت نه د فعالیت جوازونه اخیستي خو د هوایي چلند ملکي اداره یوازې د یو لابراتوار ازمایښت تاییدوي.
لابراتوار که سیتی در میدان هوایی از اونو ایزا کرده میتوند دیگه لابراتوارا قابل قبول نیست.
در ملکی هوایی چلند مکتوب لیکلی چه شارجه، دوبوی و ابوظبی ته دی در تلونکو در کرونا از میشت یوازی پی سیتی لابراتوار که ترسره سی او در نورو لابراتوارونو سند در منل اوول ندهی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ویلي دغه شکایتونه به وارزوي. د دغه کمیسیون غړي شاپور پوپل ازادي راډیو ته وویل په دې چاره کې فساد شوی او دوی به راتلونکي اونۍ اړوند مسؤلین وروبولي.
زموږ ارزونې دا ښیي چې په دې کار کې فساد شته او معامله پکې کیږي او د مستحقو لابراتوارونو په برخه کې ظلم سوی دی.
ښاغلي پوپل وویل د عامې روغتیا وزارت مسؤلین به هم وروغواړي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي کومو لابراتوارونو چې دغه جوازونه یې اخیستي د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شریک شوي خو کوم توافق چې د اماراتو مسافرو ته د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شوی د اماراتو د غوښتنې پر بنسټ دغه ازمایښتونه یوازې یو لابراتوار پورې انحصار شوي دي. د هوایي چلند ملکي اداره وایي دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ازمایښت باید یوازې په دوو لابراتوارونو کې ترسره شي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد نعیم صالحی وویل د دوبۍ د دولت د دې ادارې په باور د نورو لابراتوارونو په ازمایښتونو کې درغلی او جعل کیږي نو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې دوه لابراتوارونه د باور وړ ګڼلي دي.
جعلی را صادر میکنه، تستای منفی را صادر میکنه در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتن که دو
مخکی د هوایی چلند اداره او دولت توړاندیز وکړ او وی ویل د پی سی آر یو شمیر ټیسټونه چې ځینې لابراتوارونه یې اجرا کوي جعلی وي او منفی ټیسټونه صادروي حال دا چې ټیسټ به یې مثبت وي. په همدې دلیل هغوی وویل د دوو لابراتوارونو ټیسټونه زموږ د منلو دي.
د ښاغلي صالحی په خبره د اماراتو له مسافرو پرته نورو هیوادونو ته تلونکي کولی شي چې په بیلابیلو لابراتوارونو خپل د کرونا ټیسټونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا چېړو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه خبره کړې دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غنی کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې. د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړې چې امریکایي ځواکونه شایي د 2021 کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. وسلولو طالبانو ویلي هغه موافقه دي بشپړ عملي سي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره کده موافقه عملی نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت ترڅنګ به د سولې پروسې د ګړندې کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولای سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورسپنې په خپل تازه غړ کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغلی موهب د شنبه پر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر غنی به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. شغلی موهب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټار سنس ټایپس لیکي وسلولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولای سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یو طرح وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. راپورونه کې دغه راز راغلی چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په جواب کې برابره شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي. د ورسپانی په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلاسي څو امریکا ته زمينه برابر شي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د دې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمينه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني ماشومان زده کوونکي خونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر پنځم ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې روانې وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپل وزیرستاني کډوالو رابللې و په ګلان کم کې د ان آر سي د خوانځي سرخونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 1500 ټولګیو لپاره لاس خزینه خونکي او 1400 نارینه خونکي ګمارلي ول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شول.
تیر چې کې میاشتو مارچ کې 31 مارچ پرې میژغاو قرارداد د دې سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر پنځم سم پر شاګردون دي او چې کوم چکلا سین دي شپږم او عام کلاس تای دا غلګه میژه قبایل لیساته ور کوي د دې کوم کې مشته یو سکول جوړ کړای دی یونیسیار دا غواته ور کوي چې کوم پنځم سم پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یونیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرسته پد کی.
زدکون کې انصاف لا غونډې ته په خپل خبرو کې وویل کچيري د دوی خوانځي وټړل شي نو دا یو نیم زرن جونی او حلکان چې عملا پزده کړو بوختول له تعلیم به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ دا یونیسیار نور موسسونه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې هغه حقوق ملاو شي لکه تیری چرا کړی.
د سراج په نوم یو بل کډوال زکون کی هم د دوی د خوانځي د بیرته پرانستو هیله وکړه.
میزدا غشتنه غوړی می سکول ختم شوی وو او د درم میاشت د اخیرین ټایم د میشت سکولینه باندې اسمیته د منځرا غوړی چې میشت سکولینه شریشي او ماسترون تم تنخی شریشي.
په ګلان کې د وزیرستانه یو کډوالو مشران هم وایي کچېرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته مشتره چې کوم دی پنځه لس سوه لاکو باغ وړ کې دي پنځه لوکیشن دی او دا د نرسی چې کله قرارداد ختم شي دغه نه دا ټول به سرپرست پوده شول. خاص کر د افغان دولت نه چې دی مشته دی ورور نه ویلې دي ورسره د یونیسیار نه نورې مؤسسات نه چې دا د به سرپرست نه پرېږدي ویلې چې د دې مستقبل ځای کیږي په دغه چې لیار هیڅ پاتن لګي چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم پوده شي نو ډېر غاده ورته ډېر نقصان دی ورته. یو خو کیز هیڅ مشته دی تعلیم مکان ورکړي او چې کوم دی تا روکړه دا د وس بیان نه خلی.
بلوري ته د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوونکې حالت زده کړې کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسیږي او که دوی افغاني نصاب ولولي نو دا ورسره توپیر لري. یاد دیوي د 2014 زیږیدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضربې عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشا 8000 کورنۍ پاتې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقونو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره سي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله د سولې لورې خپل کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي د اپریل 15 نیټې ته په اشاره چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده وایي چې رښتینې او دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د یو بل منل حتمي دي. ځینې ښځینه مدني فعالانې بیا وایي چې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پرمختګ او د حقونو خوندیتوب د حاکمانو د وجدانونو په رهبرۍ پورې اړه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو ناامنیو مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل بیا کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
په طرف تامین اصول هوادارونه او پایدار
خغلی نظری وی اصول په اصل کې د مینې، د وښه وجدان او د ټولونو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړي هیوادونو او سازمانونو په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث
مهم په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی که هر ځای آباد او ودان می پرتل شک چې هلته د حاکم او رهبرانو وجدانونو د خپل ټولنې لپاره هڅې کړې وي نو له بده مرغه په جګړې زوینو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي
حاکمیت میکنن.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابر ده د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیه بهرنی مسئله د اردن په خوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هواد د بی ثباتی د حدسو لکبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین لڅونور کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هواد د بی ثباتی لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښو وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هیواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سپیولا ستنګزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانی ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بې ثباتۍ لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې ساتلي. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی یک شنبه وویل له شاهزاده حمزه نه له یوې مودې راهیسې پوښتنې روانې دي.
تابعت الاجهزه الامنیه عبر تحقیقات شموليه مشترکه.
د اردن پاوز عرب ځواکونو عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړ بشپړو څېړنو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم او عادالله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په اوږدمهال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په څېړنو کې ځینې مداخلې او اړیکې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثباته اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوې. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګیدلي تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زر امریکایي سرتیري په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروستۍ رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شاهزاده حمزه له ولیعهدې لری کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شاهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شاهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استنبول کې پر جوړیدونکو غونډې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. کابل ته نږدې موټر بم چاودنې پرون لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کمال خان بند پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د چکواندو سیالۍ کیږي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه د وروستیو اقداماتو ملاتړ څرګند کړ. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د کاسو پارلمان پرون د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد یوز دی، د کندهار ولایت یم، د سپین بولدک ولسوالی.
ډیره مننه. درته وایم کله چې له دوکانداري نه فارغ سي د تفریح لپاره بیا څه کوي؟
سهار پر 2 بجې دوکانداري ته راسو، مازیګر مطلب پر 15 بجې دلته. خو نوم د افغانستان حالات نه دی برابر. هر سړی کوشش کوي خپل کور ته وختي ځم سي. کور ته چې ولاړ سو بس خپل بچان او خپل کورنۍ سره یو د جمعې پر ورځ بیا تفریح ته راوځو.
د جمعې پر ورځ تفریح ته چیرې ځي؟
پغمان ته ځو، مطلب جلال آباد ته ځي، پنشیر ته ځي. افغانستان خو لوی افغانستان دی، شوم ملک دی، آباد ملک دی، بس خدای دې وصول کړي راوړي.
بیا واز دي کې بچیم سره بیا
یار کله کله بچیم بوزو کله کله یوز ولارس کله دندی ولان سره ولارس دانو برابرې ده.
چا سره خوشاله یی به خپل کورنۍ غړي په چکر بوزي کملګری.
بعضی وخت تاسو وخت راځي انسان د مرګور سره ډیر خوشاله یی، ډیر شي احساس کوي. بعضی وخت د کورنۍ سره شي احساس کوي، نه دی چې مطلب دا خو انسان دی.
کورنۍ مثلا کوم ځای ته بیا؟
پغمان دی والا صاحب مانو جلال آباد ته بوته منظره جوړ کړي، واکا کر ولاړې ده، ماما کر ولاړې ده، ورور کر ولاړې.
تفریح یو چرته د ساتری لپاره تک دا څومره مهم ده؟
په ژوند کې خو تفریح 50% رول لري. چې انسان په خپل ژوند کې تفریح وکړي، مطلب چې د کور ژوند زندگی برابرې، سیستم برابرې، چې تفریح وکړي خو انسان لپاره ډیر آرام بخشي، انسان ډیر راحت وي په خپل ژوند کې. بره
خپل تفریح ته ځي کنه بیا کار ته راځي، څومره د مغز آرام سوي
یار؟ کدر ته مې چې تفریح تکلل په غوړه چې دکان ته راځم، چې هم 15 ورځې مې دکانداري کړې وای، چې تفریح نه خامخا انسان باندې لږ بوج راځي.
وضعیت تاسو ویل چې ګډوډ ده. کله چې تفریح ته ځو کومې خبرې په نظر کې ونیسو چې خدای مکړه باندې پېښ سره مخ نسو؟
اوس په دپیلی شرایط کې چې د کور وځي هم ته دا درې واري چرت وای چې ماښام ته ژوندی راسم نسم را حالات دونه خراب دي مطلب چې سړی تضمیم نه لري چې ماښام در کور پر روغ رمټ راسي خو بیا مشتي توکل پر الله دې چې الله
کومه خبره تفریق په نظر کې نیسي
تفریق خامخا غلسته غدوسته مطلب د غله سبب بیریږي د انتیاري سبب بیریږي افغانستان حالات نه دی برابر په کارغه کې وو مطلب په نور ځای کې نه وخت د شپې کوشش کې ستپری تکلله چې برته د خور رواني ورختا چې واجر کوټه ولارسم دغه ستونزې لرو مشتي په افغانستان کې د خسر اساس
ستونزې
خامخا وختي کوټه راځي کوشش کوي.